روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغي مړ کیږي د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسئلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمني کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00422112540 بل شمیره ده 00422112540 که د اړیکې وسنه لري یوازې موږ ته لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي د واتساپ شمیره هم درته وایم 00422012011 ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني نه سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل دی نو کو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی لامل د زړه ناروغۍ دی همداسې ده او څه لامل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغۍ دومره مهم او غټ رول لري
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته بالکل لکه تاسو چې وویل زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې انسان ټول بدن ته وینه پمپوي یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنیو حجراتو ته د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده نو که ان د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي نو په لومړي قدم کې مغز اکسیجن نه رسېدلی او که مغز اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب کېږي نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري
ډاکټر صاحب ډیر مننه اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې مننه چې زموږ بلنه مو منله دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر صاحب په جرمني کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شي نو همدغه ده چې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عامې دي خو داسې ده چې تر ډیره نه ښکاري او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي کچه څومره ده او څومره فکر کوئ چې په کال کې یو ځل مهم دي چې د زړه معاینه وسی البته هغو کسانو ته چې سنونه لږ تر لږه له 40 یا 50 نه پورته دي
بالکل لوجن صاحب زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغیو په باره کې یو لاند تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغیو باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی سي کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي په لومړي سر کې کله د زړه او د رګونو ناروغي یا چې موږ په عمومي اصطلاح په چیپ کې کارډیوواسکولر مریضان ویل کیږي نو چې په هغه کې د زړه امراض دي په هغه کې د مغز یا د سټروک هم دغه سره تړلی دي په لومړي سر کې باید موږ ووایو چې د دغه مرضو لپاره مختلف ریسک فاکټورونه شته یعنې که دغه ریسک فاکټورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډیره ده دغه ریسک فاکټورونه په عمومي شکل موږ په دوو ډولو باندې ویشلی سو یو هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې انسانان خورا ډیر تاثیر نه لري د مثال په ډول عمر یا سن سن که د سن په لوړېدو سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډیریږي، یعنی د پدې کې انسانان خورا ډیر تاثیر نشي لرلی. دوهم ریس فاکتور چې دی هغه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې د دغو امراضو ریسک ډیر دی. یعنی دا هغه ریس فاکتورونه دي چې سړی نشي کولای چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري. د مثال په ډول لوړ فشار، لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض د پاره خورا یو غټرین ریس فاکتور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام غټ ریس فاکتور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهمه هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټرین ریس فاکتور څخه د زړه په یا قلبي حملې کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریس فاکتور دی چې د اوبیسیټی یا چاغښت، چاغښت دی د خپل یو تو غټرینو ریس فاکتور څخه د قلبي حملې او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په طبي بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریس فاکتورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی سي دا تر یو حده پورې سړی وکولی سي چې دا کام کړي. مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړ اقلا باید یو وری د فشار وکتل څه کال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په درې میاشتو کې یو وری باید کنټرول کړي. وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دې لپاره کافی ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په درې میاشتو کې یو وار کنټرول شي، او مخصوصا دغه درې میاشتني راپورونه د شکرې خورا ډېر مهم دي، ځکه هر څومره چې په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غونده هغه سویه د قلبي او اویایي امراضو کچه هم ډېریږي. نو زموږ هڅه ټول عمر دا ده چې موږ وکولی شو چې دغه ریس فاکتورونه تر یو حده پورې کنټرول کړو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب هادي بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سړي مشه تاسو ته هم خره خلاص وایو. تاسو د کوم چې د زړه ریسک فاکتورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجه وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیاره وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي، بل هم دا ده چې وای نارینهو کې نظر ښځو ته دغه خطر زیات دی. اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی او دغه راز چاغي ده. دا سی را تویل سی چې د زړه ناروغي تر کومه کچه پورې یا څو فیصد د دې وړ دي چې مخې ونیول سی یا لک تر لګه د ریسک یا خطر را کم شي؟
ډیر سره مننه. اول خو تاسو نه مننه کوم چې د زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د خبرنامه نیولې تر څو چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه. د امریکن هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فیډریشن یا د زړه د نړیوال فیډریشن او د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ ایف د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 50 مړینو کې چې د زړه د وجې نه راوسته کیږي څلور مړینې چې دي هغه د هغه فاکتورونو پورې تړلې دي چې هغه قابل تغیر دي او هغه چې موږ مخه نیولې شو. یعنی په دې معنی باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وجې نه چې راوسته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو موږ په 50 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډاکټر یاسل هغه موږ په کټګوریو باندې تقسیم کوو چې تفصیلا موږ ان شاء الله برنامه په وجود کې خبرو وکړو هغه موږ داغه مخنیوي وکړو.
بله کور ودان وو د سپتمبر 9 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال د دغه ورځ شعار یا هغه د منزل او هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي او دغه راز د زړه د حملو مخاوني ول شي هم د زړه د حملو کچه راکمه شي. وروسته په دې باندې تفصيلي بحث وکړو. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو چې منتظر پات نه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته، ډاکټرانو، صاحبانو، اوریدونکو ته. نبی الله زابلی له زابل خبرې کوم.
ښه، مهرباني وکړئ زابل صاحب، ستړي مشئ. تاسو د موضوع په اړه څه وایئ؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډېر مننه کوم قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، مې پوښتنه دا ده، ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډېرې کې لیدل کېږي، تر څنګ یې همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پر ورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغۍ سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځانته ده. بل هغه کسان چې هغه ډیرې ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني، هلته ډیر مرګ ژوبله پیښیږي، هغه کېدای شي له کومو د زړه له ناروغیو سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلي دي، مثلا یو وخت موږ له غزنی نه موټر کې راتلو، یو ځای یو سلو درې موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمېر ځوانان شهیدان شوي وو. کله چې زموږ ملګري ویني نو د زړه حمله پر ورځي، هغه یو دم بیوشه کیږي. نو آیا هغه به په راتلونکي کې که داسې پیښې ویني، له څه مشکل سره کوم کسان مخکې راشي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه، مهرباني.
کور ودان زابلی صاحب، سلامت اوسئ. مننه ډاکټر صاحب. هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلی صاحب جواب کړئ، چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عامه اصطلاح کې ورته مېرګي وایي، دغه وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تماس لري او که نه. او زمونږ کې بله پوښتنه د زابلی صاحب دا وه چې غمجنې پېښې لیدل یا هم مثلا د مرګونو پېښو لیدل، دا وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تړاو لري که نه؟
بلې، و زابلی صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړۍ پوښتنې ته د مېرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دې ته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر یا کنولجن ورکوي. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي، په ډېر اوقاتو کې دوی بې هوښه کیږي. دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دې ته موږ هغه د پښتو په اصطلاح کې د مېرګي حمله ورته وایي. نو د مېرګي حمله چې د خپله خورا ډېر علتونه لري، خو یو د هغو د علتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي، نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسیږي. دوام خبره ده، د ډیر هغه مریضان چې سټروک هم لري، یا دغه په مغز کې یو رقم د سټروک د حمله څخه ورسته یو څه پاتیږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي، د خلې څخه ځګان راپورته کیږي. دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضي روحي تکلیفونه لري، هغه بعضي وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه الویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف چپکیږي دوه درې دقیقې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید اتمن شبخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیره خطرناکه کیدلی شي، او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته به زه راسم، هغه دا چې اول لواري د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامبیز کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې که دغه ډیر وخت دوام وکړي، د زړه همداره مبیس کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اتمه نه دي چې راچپاسي. په لومړي سر کې کلینیک دا دی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دا رقمې چې مریضان یې د فشار په ډول احساسی، او دا درد غاړی ته ځي، چپه طرف ته د غاړی، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعضې مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي. بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي، نو انسان چپه کیږي. نو دا
هغه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. هادي، مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم موږ په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینه یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډېر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځئ چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عامې دي او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنی که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو نه اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګ کې د صحي خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو، په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، او وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه د ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې وو چې په هغې باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره پرې خبره وکړو، هغه لاړې راخه ده. د زړه ناروغۍ که چاته پیدا کېږي، نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغیو کې لوی تعداد لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي، هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه د زړه نورې ناروغۍ هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی، په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجې نه رامنځته کېږي، عموما په کم عمر کې، یعنی 15 تر 50 کلونو عمر کې، 30 کلونو عمر کې رامنځته کېدلی شي. او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي. نو دا د ناروغیو هغه انواع دي، خو د زړه د شریانو ناروغۍ چې ډېرې زیاتې دي، او د زړه حمله چې ورته ویل کېږي، کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړله، نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجې نه رامنځته کېږي یا د بندوالي د وجې نه. او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی، یا د سینې درد، دا درد چې په فشاري شکل باندې وي، او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثر غاړې ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي. د دروندوالي احساس کوي مریض، او کله داسې احساس کوي چې ښتې دی، سای بندیږي، او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري، ډایبټس ناروغان، په هغوی کې عموما درد نه وي، او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد بیخي احساس نه، خو د هغه سره څنګه د نور اعراض به موجود دي. د دې سره څنګه ستړیا زره زره ستړي کېدل، لګ لاړ شي یا لګ کار کوي، او د هغه سره د ستړیا پیدا کیږي، دا یو بل عمده اعراض دی د زړه په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده، مریض کله همداسې د کار په وخت کې، کله د رواني په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي، کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دي یا سری اواري، نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي. بیا چې لوړ بالښت دي، هغه سر بیا لږ د خوبۍ او د خوالي احساس کوي، یا په خوب کې یو دم د سابندۍ د وجې نه اوچتېږي. نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغۍ یو نښه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې ډاکټر صاحب ډېر په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه عمده نښې نښانې بیان کړې، او د دغې نن ورځې د لمانځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان همدا ټاکلی چې د عامو خلکو پوهاوی زیات شي د زړه د ناروغیو په اړه باندې. اوریدونکو ته ورځو، نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه وایي.
خیر اوسئ لوګین صاحب محترم، او تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
علیکم السلام. ستړي مشي، تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. همدرد سره پاډی کا کین له لغمان نه، دا سې ډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل، او تام ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې. زما لنډه غونډه پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته ښه نه دي، او کوم هغه دي کلو کنه لکه مشروبات، دغه غیر الکولي مشروبات، دغه څومره چې څوک تکلیف لري دغه تاسو نه مفید دي کوم زیره دي. او بل پختنه او نظر می داد بودیسه محترم افضل ته موږ په دافیه خفار ځکه کیږي کنه یو پختنه می داد چې مطلب دي دغه پرمختللو هیوادونو لکه ایران ترکیا یا اروپا د دغه الټا کچا څنګه دا په افغانستان کې مطلب دي د مړي نه کچا څنګه فرق لري. او بل بل پختنه می داد چې نظر می داد دلته مونږ په علاقه کې ډېر ځوانان لدی مرض نامړ په دغه یو ځم احتمخ کې دي مایوبینو د میډی ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف طرف په نامه ډېر خو ځواني مو یاره یو لسته کو کې دا په دې د مرګ هغه برینه د مې سره راغله چې ډاکټران دې د هغه پوښتنه ونول لکه دا خو لیدل او او چې هغه دې دا څنګه دیول او هغه ورته مطلب دی دې هغه ولې چې دې دې نه دا زړه خراب دی دې نه به وشه دا نو دې دې بچکارې ورته کړې او بیا چې نورم خراب شوی نو نظر مې دا دی چې دلته هغه پوهه د ډاکټرانو کما به یو خو عام خلک هم به سوا د دې خبر نه چې ماته زړه تکلیف تا کنست تا کوي ما هغه وخت کې د سورې له به هوښه یې په ځان نه پیږي دغه ډاکټرانه په مرز نه پیږي چې د تا پورې اکسیجن او د ولاړې زده ما څه سننه لیدلې چې به صابن دي ځانه یې اخیستل نو دا نظر مو
کور ودان هم در څه سلامت اوسې له نظر او پختر مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکوم مګر ډېر تکړه ډاکټر صاحب اندرو چې دغه د بیلګینن موږ سره په سټوډیو کې دي چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډېر پیچلي او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دي وروسته په دې باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغي او د درملنې امکانات څومره دي. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم دا مهال د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومت لازمه پوهونه لري خو دغه سي مغلقې پیښې چې کیږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله نو بیا خدای چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځان ورسوي. کور ودان بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو میلمنو ته ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
مننه خدای دې مان قبول کړه. فضل الدین صاحب سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې شبا تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه
مهرباني وکړه تاسو صاحب
مننه خدای دې قدر وکړي. سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه ته کو د خپل افغانستان په ډاکټرانو ولادي دې عمر ذات کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پښتن لرم د خپل د زړه درزا لرم یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت داسې د زړه درزا کې محترم صلی الله لودین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوږونو سره اورم یعنی نشه نه را سره نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پښتنه دې مثال د خبرې آیا د زمرد افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال مې ورواکو دغه تشخیص راته وکړي او علاج ان شاء الله ستا اول پښتنه مې دا غره د محترم ډاکټر صاحب سره عبد الله الدین صاحب خصوصا دا وسه حکم ځوانان چې دی په دا وسولنه کې خاص په دغه سیبریشو په دغه نشي توکو باندې اخته دي درسونه مو زړه تمانه جوړ د زړه باندې د پاره د زړه د درزا د پاره کداغه د پښتون ډاکټر صاحب راجوا کې الدین صاحب او بل یو غوښتنه مستاسه محترم عبد الله الدین صاحب دغه تاسو مې شرط خپل اوردونکو خدمت کړی دی خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي کچيري تاسو پر اتمونکو خبرونه کوي یاد شکر ډاکټر یو راغړی ولې د مرزي بل تر زیات تسوي دا او یو جلدی ډاکټر د پوسټي کې کداغه دوا ډاکټر تاسو راغړی نو مطلب دې تاسو منه دوی سلو دین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامات او سي تل موګه دغه خبرونه د وخت مغارتیاو ته پکتو یا هم دوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پراتون خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو په خو هم خبري کړی بیا به هم خبري وکړو. کور ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي راځي دغه همدرد سي پښتنه تاسو جواب کوي وای کوم خواړه بعد ونه خوړل سي البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پوښتنه درلوده او دا پوښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او وروسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا او یا هم د زړه د ناروغۍ لکه بل د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته
کل لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکم د موضوع ته. ډیر ښه پوښتنه ده او دا یو مستو ډیر ښه موضوع را خلاصوي. هغه د ډاکټر صاحب ورته ویل چې پریوینټیو کارډیولوژي پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک د دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی به دې څه څنګه کولای شي چې مخنیوی وکړي. دې ته موږ په چیلیس کلا کې پرایمري پریوینشن وایو. پرایمري پریوینشن دا معنی چې د دې تر مخه چې یو مریضي رامابینڅ شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو د دغه مریضي د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوی کړي. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو تاثیر ودرلودلی شو. د هغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې حسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو. دوامه خبره هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکرې او یا خپل د شکرې مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. درېم تر ټولو مهم شی چې دی هغه حرکت یا سپورت. سپورت هغه په هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي. ایروبیک سپورت دا معنی چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15 یا 10 کیلومتره که امکانات سړی ولري چې وګرځي. دا یوه خبره. دوامه خبره کوشش باید وسي چې د سچوریټیډ فټ یا هغه فټ یا هغه غوړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول غوړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالوو دغه د ډېر لوړ مقدار څخه باید مخنیوی وسي. هغه غوړي چې په هغه کې سچوریټیډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي دي که سړی دونه امکانات ولري که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بل یا قبطان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي. دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریوینشن په ډول باندې استعمال کړي. او نور ټول هغه مرضونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره ورته وکړله چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکاتو نامنظموالی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید اقلن یو وارې ولاړ شي ډاکټر ته او د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریل فبریلیشن خو نه دي. ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې دپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فاکټر دی. نو په عمومي صورت باید زه ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اون دا وسي چې موږ دا د پرایمري پریوینشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریوینشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامابینڅ شوی. مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فاکټورونه کم کړو. که خدای نخواسته یو مرض رامابینڅ شي چې هغه بیا سیکنډري پریوینشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رانسي. هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی درته رانسي او کراسي د هغه تداوی موږ وکړو خدای نه خواسته سټروک ته پیښ نسي. دا دوامه خبر. او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید په اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دا پوښتنه وکړله هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علایم چې وختي تشخیص ولا چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندی ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسوي. موږ په چپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي. یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده. هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاویکه چول کیږي هغونه د مریض د مړینې کچه ډیریږي. یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمپټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شفخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شفخانې ته ځان ورسوي. ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د پته تعویق راځي د هغه د مبینې کچه ډیریږي.
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدون کول ډاکټر صفادی سره مخه په دې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره راجمنه کړې و مننه چې کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنې و مننه د نیم سات لپاره راغی ډاکټر صفادی ډیره ډیره مننه سلامات اوسې لګډونه مو ډیره مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخ ته وړو ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدون کې اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمند نه د ویل چې زړه مې درزیږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راځي ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا دخانیات استفاده کوي دغه دخانیاتو استفاده څومره د زړه په ناروغیو باندې د زړه د ناروغیو لامل کیږي مخکې تاسو په ریسک فاکتورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب مور ته خپل اشاره درلودې اتل صاحب ته څه وایي
ډیر زه ته مننه مخکې دنه چې تاسو ته تورشم غولم غ مخکې ورور همدر صاحب یو پوښتنه کړې و چې دا په اروپایي ملکونو کې زیات دي که دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غولم چې هم جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020م کال کې چې کوم نړیوال راپور خپور شوې دا غیر راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020م کال کې ثبت شوې دي د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیونه په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیونه خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیونه دي یعنی د دې خبرې معنا دا چې موږ څلور چنده زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده او دا هغه عمده وجه ده چې موږ نه زمونږ آگاهي ګوره ده او نه موږ لاسرسی لرو خدماتو ته نو دا هم د غرور پوښتنه جواب کړه د اتل صاحب د پوښتنې جواب کې باید ویم چې بالکل هو کله چې د زړه ضربان ته پیدا کیږي دا باید فوراً ډاکټر ته مراجعه وکړي دا که په ورځ کې وخت پیدا کیږي یا که په هفته کې کونی کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان ته تېدل نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډیر لوی عملی د پنړې کرامسته کوي او په دانه کې تقریبا 640 میلیون انسانان چې د غبلي باندې اختري نو په دې کې د زړه په ناروغي کې د زړه بنظمي ده یا اټرل فبريليشن ده نو که اتل څه مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه غوډه راځي خبره به ان شاء الله نو خو بیا به خپل معلومات کړی خو خدای نه خاصه مشه موجود نو وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبرې دوهمه خبره دا و چې دخانیات چې دی بالکل دخانیات د زړه په دغه کې د ناروغۍ او په ریسک فاکتورونو کې په ډیر لوړه کچه باندې ځای لري که څه تاسو یو مچې د سیګریټ د وژنه او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څه کې سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د دې ملګری سره چې غر وخت سیګریټ سکی یا یو خره د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خره د وسره خپل مېرمنې د دې خلکو دا تقریبا په 2020م کال کې د دې خلکو سهم په د زړه په ناروغیو کې چې سب شوې 15% تقریبا 2.8 میلیون انسانان نو دخانیات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دی او د زړه په ناروغیو کې د زړه په مړینو کې دا ډیر لوی برخه ده نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې د دخانیاتو خلاف لوی کمپاینونه چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانیات دي هغه د صحت او د پیسو تبادلهونکي او تاسو کوشش وکړئ چې لاس واخلئ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیدر مننه او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرتب خپل تبصره کې اشاره وکړه د خانيات په مجموع کې په ساده الفاظو وایي مثلا د نشئی مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شی چې استفاده یې معنا د قوانینو کې نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخه هم ورسره تر ډیره سالم پاتې کیږي ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو سټډیو سره وصل د ستړي مشهیر اختیار ژوند شته مری پروګرام ته غوږی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشهیر
ته اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم زه په فرانسې کې اوسېږم د زړه مرض مې ده نو ما په ختنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څه وکم د کوس ما ستاند اچولای دا یعنی زه څه وکم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرض یا دا مشکل د کمیدو یو څه وکم او د زیاتیدو یو څه وکم چې لکه مخه ونی سم او ماته کو ډاکټر دلته وای چې ته به ټول عمر دوا وخره خدا خو به وخره مسرل دوا خو به دا مشکل جاتیږي نه
خا تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي تاسو کې لاین کې اوسې زه به ډاکټر صاحب راشد نه هیلو کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې په ناروغي باندې مسر خلاص کې بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنې ولري
صحیح
سو جمعالدین احمدزی یم فرانسې نه ښه جمعالدین احمدزی ډاکټر صاحب راشد تاسو پوښتنه لرئ له احمدزی ورور نه
او احمدزی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي څو وخت کیږي چې سټنت ما چولې او څو سټنت تاسو چول شوې
ما ته خو چولې یو دو په 2019 کې
په 2019 کې تاسو د شکرې ناروغي لرئ
نه
یا د فشار ناروغي نه لرئ
څه شي فشار نه
د فشار د وینې د وینې فشار ښه تاسو په کورنۍ کې نو څوک د ژوند تاریخ لري تاسو والدین نورونه او رینونه د څوک ماماګان کې
یاره وو د مونږه او د ترلور وړاندې زړه مرزو نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر څه ته مرز د زړه باید پاکستان ته بوزي او وي وسناله رب ال اخره جلکی و امراسوله او د مونږ پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران ته پوښي او متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی ده خو مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران ته
دی پښتون احمدزی صاحب دا چې تاسو روسي پښتون احمدزی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخکې چې ویل شو چلم ملم یا بل شی د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې ټوکټه کې څوک سیګریټ او تکي سبا مې غوټه ته درنه ورکیږي نو ورځم
زه دا خپل خبره نو دوم دین احمد صاحب د چې تاسو ته د الله صحت درکې تاسو سټنډ چول شو دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي او دا چې سټنډ یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم دی هغه تاسو په وجود کې پروت دی تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره بندېدو ته تمایل زیات وسکه بن شوی او مخ کې تنگ شوی نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وایي چې د دې خبرې معنا دا نه ده چې تاسو سټنټ واچو نو تاسو به غم کېنی بلکې تاسو اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې تاسو کوشش دا کې چې د مالګې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کم کی استعمال د غوړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غوړو باندې خبره وکړه نو باغې کوشش وکړي نباتي تیل تاسو زیات استعمال کوي هغه په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې دا اغه کاربوهایډریټس یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې اغه ډوډۍ کې دا په وریجه کې دا په مکرونی کې دا او دې ته ورته شیانو کې نو د اغه اش کې دا نو د اغه نه کوشش وکړي ځان ډیر وساتي او هغه کم کړي دا غي استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړي واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید هغه به هیڅ کم چوکې د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهي او که زیاتې خلاصه خبره ده کتي چې ووهي خله کتي ځنه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هر اخل دیش دقیقې تاسو باید قدم ووهي نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دینه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدونه بچی ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسې یو بل اړوندونکو ته نوبات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادې رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی فلحام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرانو سیتون کایم خو سپید حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکې الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سیتوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه په دغه سی سی ز یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي سی نقصه د یو چای هغه درمل کده د زړه د فار یا د فشار د فار یا د نورو امراض د فار دی بیا راخلی و نور مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای ز د زړه امره ما بینسکه او یو بل پښتنه سی ز خپل ورسره مخامخ یم ز خپل معاصل یم دلته ز بعض وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر د فشار پر د اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه د فار کې یو لار راته وشوده
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکې الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې واد څورته وای
بلې الهام صاحب کوم چې د لومړی پښتنو په لازمه ځین کې پاتې نه خلا بخنه غواړم
هغه دا ویلي چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکي فعالیت نه کوي څومره وی وای؟
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نویو په منځ کې. که دا د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لفظ استعمالو دا خو معاصرم دی هغه ته موږ بریډیکارډیا وایو. نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي. او که د زړه ضربان د نویو نه برځي نو هغه ته موږ ټکیکارډیا وایو، یعنی زړه ضربان زیات شوی دی. نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بعضی خلک چې هغه شپېته پنځوس دسې دغه شپېته او یا پنځه شپېته دسې لري، بعضې چې نوي پورې لري. خو هغه کسان چې هغوی تمرین کوي، منظم تمرین کوي او هغوی جم ته ځي یا پلوانی کوي یا بل منډه وایي، خو مقصد ورزشکاران، دغه ورزشکاران چې دی په دوی کې کېدی چې په نورمال ډول سره هم د زړه ضربان چې دی هغه د پنځوس د شپېته او پنځوسو په منځ کې وي، یعنی په هغوی کې موږ به دا اتلټیک هارت ورته وایو، یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینه پمپ کوي نو په لږ ضربان سره په یوه دقیقه کې هماغه عمره وینه دغه کوي، څومره چې یو بل زړه په لوی ضربان سره پمپ کوي. نو دا یې نورمال حالت دی. د نورمال حالت نه د زړه د ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري، او که زیاتیږي ته هغه خپل اسباب دي. کله زیات شي نو ضربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه، او د زړه درزا پیدا کیږي. د زړه درزا یو عامه وجه چې د هغه استراب، پریشانی، روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتوي. د دې سره څنګه چې د مشروباتو مخکې کم رول پښتنه مو کړل، د مشروباتو پر اړتیا باندې دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي غازي مشروبات، دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي. شین چې کافي دا چې د زړه ضربان بروړي، نو دغه شیان هم د سر هم د زړه ضربان زیاتېدلی شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي، خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه بې نظمه. یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی، ورپسې دویم غیر منظم دی، دریم. نو په دې شکل باندې د زړه بې نظمي هغه کېدای شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو بې نظمي رامنځته شوي، د هغې خپل امراض دي. او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی. د دې سره څنګه کې دی دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه ګوج وي، نو د دې په خاطر باندې د مطالعې لپاره خبره داره چې انسان اول داسې وختونه انتخاب کړي چې په هغه کې مطالعه کولی شي. که وختي انسان وده شي، وختي د شپې او بیا په وخت راویښ شي، نو تهجد هم کولی شي، او د هغه سره څنګه بیا مطالعه، نو هغه داسې وخت دی چې هغه کې چوپه چوپتیا او انسان ډېر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې، دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي وساس او ستړي شي، دا په خپل په ذهن باندې به تاثیر کوي، او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخزم نشي کولی. نو خدای راشي دا شنه د تون نه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب برته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې، هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونو باندې به هم لکه خبري وکړو، درملنه باندې به هم لکه درتام شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنې شوارې دا دی چې عامه په هوای زیات کی او د زړه د حمله کچه راکمه کی. ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي؟ په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغۍ د تشخیص امکانات څومره دي، او که بیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټولې ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیره زیاته مننه، مهمه او ښه پوښتنه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځې په مناسبت باندې یو ډیره ښه پرسمینه غونډه لرله، او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمون د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوره نیمګی دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم روسي پرمختګونه دي په نړۍ کې، په هغه اړه معنی معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې هغه وسایل نه لرو نو هغې خپل دغه په اړه معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو، د بلکې که زه وایم چې یو درسو عملی د بی ال اس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره، نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغیو په اړه معلوماتو، نو په دې کې عمده خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري، دې پریزنټیشن برخه هم دا و چې یو قسم مایوسی موږ ته پیدا کېدله چې نړۍ کم ځای کې ده او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا اوو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو اوو کال مخکې یا اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو. حتی یعنی ایکولس کله مخکې صحیح نه وای او دوه مراکز کې وکیدله په دولتي شوخانو کې بهش نه کېدله. ایکو یعنی د زړه یو عادي معاینه ده الټراساوند غوندې دی او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو بیا د هغه نه پرمختللی شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته ښایي په هماغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي. نو دا د دې شیانو امکانات نه وو او د دې ناروغیو لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه. ونن الحمدلله انجیوګرافي مشته ایکو مشته د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږه سی ټي سکین مانیجر انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې. د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معاینات دي هغه هم الحمدلله کېږي. یعنی که زه وایم چې د زړه د تشخیص په رابطه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبره الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي. ډېر کم څه داسې پاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولی او بیا مجبوریږو که څوک بل چاته ولیږو. د دې سره څنګه د تداوي کوم دغه چي دي تداوي زمونږ د زړه د ناروغیو تداوي په درې مختلفو شکلونو سره ترسیږي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالوي. دوا ورکوي په دوا فشار کنټرولېږي په دوا د زړه درد کمیږي په دوا د زړه ضربان کمیږي. دوا کلینیکل کارډیالوجي یا میډیکیشن کیږي. دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوي د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرینګ اچول کیږي. خلک وته سپرینګ وایي دا سټنت دی نو سټنت یا سپرینګ اچول کیږي. او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي. مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلی سره د رګ دلاري دا چې کوم وایي چې یې په غي باندې بندي یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کیږي هغه باندې خلاصي. نو دای دوهم دغه دا او درېم چې هغه د زړه جراحي ده. نو دغه د زړه کلینیکل کارډیالوجي جوه دا ډیره ضعیفه و په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې. نن الحمدلله هغه هم کوي ده او دا غینه مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیالوجي دا په ریک ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي. هیڅ ضرورت نشته چې ګیران ته پاکستان ته منځنۍ آسیا ته هند ته ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یا لري یا نه لري. دا یو ستونزه ده. درېمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي چې هغه د زړه د خلاص عملیاتونو په بخش کې الحمدلله کافی اوس د کابل په خار کې تقریبا سنه اته نه شفخانی دي چې هغه د شان سره ترسي چې یو د هغه د حیات ته موږ خپل ال تکار کوم. موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امراسي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو خلاص عملیاتونه کوو د زړه سره. موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي هغه د زړه د بایپاس عملیاتونه چورتل کیږي نه د زړه شیدانو لپاره عملیات سره رسیدي او کاغه د زړه د رګونو عمومي غړي ده ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو او زمونږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث دی. یو خو دغه دی اوریدونکو پښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی د پښتنه کړي وای کدی او چا زړه او یا فساد لکار لویدلې وی او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی. زه فکر کوم د پښتنه هدف به دا وي چې کچیرته د زړه یا واستونز یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي مثلا زړه کې یا واستونز وي یا مثلا راګ بند وي هغه بندوالې دي هتا زیات شوی وي چې مثلا نور روستي هتا رسیدلې وي د زړه د حمله لامل شوی وي آیا وای په دغه حالت کې بیا کېدلې سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي.
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. ایجکشن فریکشن د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امیلی تکسل امیلا. نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي نو څومره پمپ کولی شي دغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې زه خبره کوم. نو دا سل سی سی ویل چې راځي نورمال زړه چې وی نورمال څه بيسي نورمال د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت مند زړه هغه په دې کې او یا یا 15 او یا 20% وینه چې دا هغه پمپ کوي 15 20 یا 10% د ځان سره ساتي
هغه هر ځل چې دته وینه راځي نو په هغه کې اویا یا پنځه اویا سی سی کسل سی سی راشي، نو هغه پمپ کوي پنځه ویشت یا دېرش سی سی ځان سره ساتي. نو مونږ وایو چې د ده زړه اویا نه تر پنځه اویا فیصدو پورې دی دته ایجکشن انفیکشن. دا چې راکوزیږي نو دا که تر پنځوسو پورې راکوز شي نو مونږ وایو چې دا زړه لږ دغه کم شوی، لږ کم شوی مایلډ حالت کې، او که د پنځوس نه تر دیرشو پورې راشي نو مونږ دا منځني حالت کې د هغه کم شوی دی د زړه قوت. او که د دیرشو فیصدو نه دا راکوزیږي تر شلو او پنځلسو فیصدو پورې نو مونږ بیا وایو چې دا ډېر سویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوری شوی دی. نو اوس خو د اوسنیو تداویو سره دلته مونږ چې کوم مریضانو کې خپله په کابل کې چې کوم مریضانو سره مونږ کار کوو نو مونږ د دیرشو فیصدو نه بره زړونه چې دي هغې کې مداخله کوو، عملیات هم کوو، سترنګ مچ ورڅه کوو سره د چې رسکې زیات وي، خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د دیرشو نه کم دي نو هغه مونږ عموما طبي تداوی ته راجع کوو او هغې ته دوا ورکوو. مونږ سره داسې هم شوي دي چې مریض د پنځلسو شلو فیصدو زړه په حالت کې راغلی دی او هغه د حادې مرحلې نه وتلی دی، بیا مریض پنځه ویشتو دیرشو ته د هغه زړه بېرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نه شي کولی، کلی کېږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکټورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته په هغو کې اشاره ورته وشوه چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپېتو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کیږي. یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدونکي دي، عام ځوانان څومره زیانمنونکي دي د زړه له ناروغیو او د زړه له حملو نه؟
بالکل ایجنټ چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغیو یو فاکتور دی د ریسک، او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصده اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا ده چې دا په شلو فیصدو کې راځي. عمر ځوانان چې دي هغې په دغه اتیاو فیصدو کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه ده چې آګاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیا نه کوي، کله چې تشخیص شي یا وروسته تداوی کوي یا امکانات ورسره نشته دی لاسرسی نه لري خدماتو ته. د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پېښې بېخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپله د اووه دېرشو کالو کس هم د زړه د شریانی ناروغیو دپاره عملیات کړی دی او د اووه دېرشو کاله یعنې دومره عمر نه دی، لیکن په هغې کې دا عملیات شوی دی. د نهه دېرشو کالو هم عملیات کړی دی او د دو څلوېښتو کالو عملیات کړی دی. نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فاکتورونه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي پرې نه، که نه پوه شي او ځان دې وساتي نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورښکته دغه ماشومانو پېښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. اکثره نوي زېږېدلي ماشومان د زړه کمزوري لري، که لنډ دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغۍ لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږیدلي ماشومان په هغوی کې د زړه ناروغۍ چې دي نو هغه د زړه ولادي ناروغۍ وي، اکثره د زړه ولادي ناروغۍ، یعنی د مور زادي د مور نه چې زیږیږي نو په هغوی کې دغه موجود دي. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د دې تشکل کېږي جوړیږي، په هغې وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغۍ که مور اخلي، سایټومګال وایرس په نوم باندې یو وایرس دی یا هرپس یو وایرس دی، وایرسي ناروغۍ که مور اخلي نو دا د دې سبب کېږي چې خصوصا په حمل په لومړۍ درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقیصه رامنځته شي او هغه د دې سره وزي کېږي، یا مثلا په دې وخت کې د اکسرې شواګانې مور زیاتې واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې دی پوره شکل باندې خواړه وانخلي د حاملګۍ په دوران کې، او یا دا چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده وي او په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننټ او د بارش کېدلو خبر رامطرح شي، نو په هغوی کې دغه مرض چې دی د راښکاره کېدلی شي. دغه مختلف اسباب کېدلی شي.
کور ودان رورو بس پای ته رسو. ډاکټر صاحب پای کې غواړم یو ځل بیا ستاسو سپارښتنې تکرار کوم چې څه کول پکار دي ترڅو مو د غزړې چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنې مو ځوانانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې دا مهال زموږ استاسو غاګوري؟
دا خو ډېر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکي ځان سره واخلي.
هغه دا ده چې د زړه د ناروغیو یو ښه خبردار دی چې د زړه د ناروغیو په پینځو کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسې د خپلو کوششونو په ذریعه باندې د الله په مرسته د هغې مخه نیولی شو. په هغې کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړۍ خبره چې ده هغه په فزیکي لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه کې په خوراک کې پر خورای نه باید موږ ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدرې شیان د نشایستې په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار. د دې سره څنګه کې خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو. د زړه یو ګراف وخت وخت باندې د ډاکټرانو د هغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غینه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو او د دې د استعمال نه. د دې سره څنګه کې شکر ناروغي ولرو، دا غي تداوی وکړو، او لوړ فشار ولرو، دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغیو مخه نیولې.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم په دې لاره چې دغه سپارښتنې مو چې وکړې او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی هادی صاحب نه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړله.
دل میں دل ارمان دے چلے ماتل میں نہ کړ چې باران دې چلې ستا دیدن می ډېر مرز نمر دل غفرا وس دې کال نه باران دې متر زم دې نه باران دې دروازے کو پختنا برند نظر سوم دن نہ برند نظر سوم دن نہ برند